مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت په کابل کې د ایکو د همکارۍ د سازمان د اتلسمې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وکړ. دا وړاندیز د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په اذربایجان کې د ایکو د اولسمې سرمشریزې پر مهال وکړ. اذربایجاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې ښاغلی برادر د ایکو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې ته شرایط برابر شوي، او که د ایکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي، دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره نوی باب پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د ایکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولژانس بتکینوف له قوله وویل چې هیواد یې چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو $1,500,000,000 پانګونه وکړي. دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلولی شي. په خبر کې راغلی دی چې په دې اړه خبرې په قزاقستان کې د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ شوي، او په څو ورځو کې به په دې اړه یو سند هم لاسلیک شي. د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو د ادارې هم پرون دا خبر ورکړ. د اوکراین پاوز وایي چې نن یې د روسیې د جنګي الوتکو پر یوه اډه برید کړی دی. د پاوز لوی درستیز ویلي چې د ورونش سیمې په دې هوایي اډه کې ګڼې سوډوله جنګي جټ الوتکې ولاړې وې. د پاوز مشر پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دې اډې هغه ډیپو یې ویشتلې چې ګلایډ بمونه د روزنې یوه الوتکه او ښایي ځینې نورې الوتکې به پکې وې. تر اوسه د دې برید د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي، او روسي چارواکو هم پرې تبصره نه ده کړې. د بلې خوا، روسیې تېره شپه پر اوکراین 322 بی پیلوټه الوتکې وتوغولې، خو د سره او مال د زیانونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د بریدونو دا تبادله داسې مهال کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي له امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره یې مهمې او اغېزمنې خبرې درلودې. د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمېرې ورکړي دي. ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه به لا هم تر خاورو لاندې وي. دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او لسګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې کړل. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم، خو چارواکو ویلي دي چې یاده ودانۍ خطرناکه بلل شوې وه، او له تېرو دریو کلونو راهیسې اوسیدونکو او خاوند ته د تخلیې خبرداری ورکړل شوی و. زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی ته دا خبرداری نه دی ورکړل شوی. او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالي ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول. جوتا او ورور یې اندری سلوا د پنجشنبې په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي ټیم سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله، او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالۍ کړه. د دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری و.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. په دې ورسیو کې د پلازمین کابل په ګډون د لویو ښارونو د اوبو کموالی ته اندېښنې ډېرې شوې. یوې څېړنې وښوده چې کابل ممکن تر 2030 کال پورې لومړنۍ پلازمینه شي چې بشپړه وچکالی به پرې حاکمه وي. پر کابل سربیره د افغانستان ګڼ نور لوی ښارونه هم د اقلیمي بدلون قرباني دي، او وچکالۍ پکې خلق له ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه کسان چې وچکالۍ ځپلي او اوبنه لري کومې ستونزې ګالي؟ څنګه کولای شو د وچکالۍ زیانونو کچه راکم کړو؟ له موجوده امکاناتو څخه ښه ګټه اخیستل کیږي؟ آیا موجوده امکانات کافي دي تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه وشي؟ د ژوند رنګونو پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. د هغو کسانو د ژوند په رنګ غواړو ځان پوه کړو چې په کور کې لږ تر لږه د څښاک پاکې اوبه نه لري. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د چاپریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم. یادونه کوم چې موږ د چاپریال بل متخصص خاغلی محمد ولی مدقیق سره مرکه کړی، هغه به د خبرونې پورسته یو کې لاوریدونکو سره په یو ځای وورو. دغه راز ګڼ شمېر اوریدونکو هم راته په فیسبوک پاڼه کې پیغامونه پریښي دي، هغه به هم لولو. او اوریدونکو کولای شي چې خبرونه ته اړیکه ونیسي او د خپل ژوند رنگ راته ووایي. اوریدونکو له سټډیو سره د تماس شمېره درته اعلانوم: 00420212501. کدا اړیکه واسنه لري لاندې اړیکه یا مسکال وکي، موږ بل تاسو سره بیرته اړیکه ونیسو. د واتس اپ شمېره هم درته وایم: 00420312311. په دې لچې وروسته اړیکه ونیسئ، خو په سر کې ورزو د خبرونې میلمه د چاپیریال ساتنې متخصص ښاغلی خلیل احمد نادم سټډیو سره وصل شوی. نادم صاحب، ستړي مشي، مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو هم په کابل کې هوا هم ګرمه ده، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په اروپا کې هم ګرمي د ریکارډ کچې ته رسیدلې ده، او ګرمي او وچکالي تقریبا دواړه سره تړلي مسایل دي. موږ غواړو چې په دې خبرونه کې د هغو کسانو د ژوند پر رنگ پوه شو چې د هغوی د اوبو په پیدا کېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي، په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. راځي په پایل کې دې ته تام شو چې په کابل کې د وچکالۍ اندېښنې څومره پر ځای دي. دغه اندېښنې چې د مرسي کورپس په نومې به موسسې په څېړنه کې ویلي چې ممکن 15 کاله وروسته یا 2030 پورې کابل اوبه ونه لري، دغه څه اندېښنې څومره پر ځای دي نادم صاحب؟
سلامونه تاسو جناب لودین صاحب، تاسو درنو همکاران ته، او تاسو د رادیو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. رښتیا دا اندېښنه پر ځای ده. رښتیا هم چې کابل دغه مشکلات سره مخامخ دی. دا اوس هم چې ګوري اکثره ځایونه کې د څاګان یا تا ساتد اوبه ډېر چې څه وي دی، ډېر خلک مجبور شوي دي چې تاسو سلو شل متر سلو پنځوس متر پستانه جوړ څاګان وکړي. هلته هم خو آسان هم نه ده، په دې چې د دولت نه باید اجازه واخیستل شي، او یعنی چې ډېر مشکلات بي اوبو خو ژوند کېدای نه شي. اوبو خو داسې شي وایي چې حیات واقعا چې حیات دی، نو دا چې پیشبیني شوی دی چې وړاندیزونه شوی دي چې 15 کاله بعد به کابل د وچکالۍ سره د دغه سره د اوبو د کموالی سره مخامخ شي، دا بهخي واقعیت در په کابل کې هم دا مشکلات او ستونزې زوینه چې خلک واقعا چې د ستونزو سره مخامخ دي. نو دا خو ډېر عوامل لري جناب لوزین صاحب. عوامل بدای چې اول خو دا وچکالۍ چې راغلي دي اوس په ټوله دنیا کې دغه د تودوخه درجه لوړ شوی ده. دا تاثیرات تاسو خپل ګورئ چې دغه اورونه په زنګلو کې لګي، یک په کالیفورنیا کې دی، یک په استرالیا کې دی، یک په اسپانیا کې دی، یک په ترکیه کې دی. دا ټول دغه وجه ده. نو دا تاثیرات هم دی. بل تاثیرات مثلا افغانستان متاسفانه د کار د نشتوالي له امله او تمرکز د نفوس په مهمو ښارونو کې لکه کابل دا مشکلات لا ډېر کړي دي. په دې چې کابل خو تاسو پوهیږئ چې د دومره نفوس طاقت نه لري، نو اوس تقریبا ویل کېږي چې 8 میلیونه نفوس ته لا شاید اضافه نفوس دلته راټول شوي دي. هغه مهاجرین هم چې راځي چې په اطراف کې کار نشته، ځان کابل ته رسي چې دلته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، او دا خو مصارف د اوبه ډیریږي. بل دا چې هغه علمي میتودونه د آبیاري په کاپدې افغانستان کې نشته، هغه قطرهی سیستم دا ویاری نسته، بلکې دا سولرونه خلک فعال کړی دي. مثلا دا اوبر اباسی وایڅ دا سیم لیمټ ورته نشته چې څومره موږ زه.
بله نادم صاحب، فکر کوم نادم صاحب سره اړیکه سمنه ده. نادم صاحب زموږ غږلره اوس خلیل احمد نادم و چې په کابل کې د اوبو د کموالی یا وچکالۍ پر اندېښنو غږید، ویلې چې لا هم په کابل کې د اندېښنې پر ځای دین. بیرته د نادم صاحب اړیکه سم شوې ده. نادم صاحب مهرباني وکړئ تاسو علامه ورکړئ.
او خو خبره دا ده چې اوس خو دغه مشکلات راغلي دي، مته توجه هم نه دی سوی چې داسې یو پالیسي دولتونه به درلود او حکومتونه چې دا اندې د پاره دوی فکر کړی وای. مثلا د کابل د پاره کومور د شاتوت بند جوړ شوی وای لوګر خواد شیدای دا هم دی د اوبولاندی اوبې تخویه کوله هم به د چشاک اوبه د پاره خو بل دا چې مثلا طالبان شروع کړي چې د پنځید سیل نه اوبه د خواد کابل ته راوړي ممکن دا مشکلات دی وکولای شي حال کې اما دا په سلاب ډېر ستونزې ده چې دا ضرورت ده چې تحقیقاتي ادارو ته ضرورت ده چې په دې اړه باید فکر وکړي د حل لارې ورته پیدا کړي چې خلک د ستونزو سره مخامخ نشي.
بله کور ودان نادن صاحب تاسو په کابل کې او تقریبا څو لسیزې کېږي چې دغه دی او بود مدیریت چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کوي تجربه لري او د نړۍ دغه تحولات هم ګوري او کابل کې هم وضعیت ګوري هغه د 8 میلیونه نفوس تاسو یاد کړ چې دغه خار دومره وګړو ته نه جوړ شوی اما اوس په کې هم دومره وګړي راغلي د وچکالۍ عواملو باندې کلک زره تام شو او همدغه اقلیمی بدلون چې وایي د دې قرباني د کابل او کنه د نفوسو بیروي زیاتې دل د اوبو بیروي استفاده د اوبو مثلا د زیرمه کولو لپاره د مدیریت یا اراده نشټوالی د کابل د وچکالۍ لپاره لوی ګواښونه کوم یو د اقلیمی بدلون دی د بارانونو ورخت کمای دی ک نه خپل انساني مداخله دی باعث شوی چې کابل وچکالۍ سره لاس او ګریوان شي.
جناب لوی صاحب دوه مشکو کوله شی وای چې دوه دا علتون یو چې د وچکالۍ دا هم تاثیرات لري او بل دا چې هغه ډیره کم استفاده د اوبو نه هم دا تاثیرات لري او دریم ته دغه چې داسې اداري متخصصین چې په دې غاکل کار کوي وای چې د هلارې مندل وای چې د کابل د اوبو د مشکل د حل د پاره داسې د لارې پیدا کړی وای دا مسله هم د متاسفانه چې هر یو چې ګوري چې دا توجه ته نه دی سوی دغه د پاره چې کابلیان او نور شارو کې دغه مسله نه دی اساس وګوري په هرات کې د پادشان بند چې جوړ شوی دی دومره تاثیرات کړی چې د تمځکی لاندې اوبه تقویه کړی دي چاته څاګانې چې مخکې مثال په 50 متره اوس رسیدلې 40 متره ده یعنی تقویه شوی دی د زیرمو د اوبو لاندې ټول اردی او باندې اوس که چیرې کابل کې هم داسې مسله شوی وای مثلا د شاتوت بند جوړ شوی او دا به هم تقویه کوله هم د مزیکی لاندې اوبه هم به د چشاک اوبه د پاره به ډېر مسایل وو متاسفانه چې دا توجه نه دی شوی.
او څه کول پکار دی نادم صاحب افغانستان کې امکانات یو څه کم دي خصوصا دغه د اوبو مدیریت په برخه کې هغه څه لازمه پانګونه ته چارتیا د هغه څه لازمه پانګونه نه کیږي حلاره که څه هم شته مثلا د کابل لپاره دا یو حلاره یادی کی چې مخکې هغه کوم بند یاسین چې تاسو یاد کړ چې د لوګر ارخ کې پروت دی یا د کابل په جنوبی څنډه کې دغه راز د پنچیر دی اوبو یادونه کیږي یا د پروژې د ډیزاین چاره هم مخته تللې وي فکر کوم بشپړې شوی چې د پنچیر اوبو راوړوي موجوده امکانات په کتو هیله او پلانونه ورمنونه بدیر وی کله ځله واقع بینانه فکر وکړو څومره عملی اقدامات امکان لري چې د پنچیر اوبو یا د خاډ لوګر د سیندو اوبو یا د شاوخوا نورو بندونو د مدیریت لپاره کار وشي ترڅو کابل کې هم د ترزمک لاندې اوبو خېشي او هم د زمکې د سر اوبو پیدا شي.
اوس کوري مثلا کسبور افغانستان سیندونو ته وګورو زین سندونه چې د پسراداتو کې پروت دی دغه بین المللي مسله ده چې هیڅ هیواد یا ملګرو ملتونه یا جانی بانک د هغو بندونو لپاره پیسې نه ورکوي چې موږ جوړ کړو په دې چې مناقشه جوړوي اما که مونږ خپل منابع ولرو مونږ کولای شو مثلا جوړ کو مثلا چې مثلا شاتو وکړي نور د پنځیر د سن د دغه د سن.
بله نه
د سوالان د سن مثلا کده ته وګ کار نه شي د دې څخه استفاده وکړو مونږ کولای شو چې په اصطلاح د اوبو د مشکل د حل لپاره دوه طریقو څخه استفاده وکړه.
او دغه پروژې څومره عملی برېښي؟ نادم صاحب، دغه د سالنګ او د پنشیر سین چې دا واقعا چې ډېرې اوبه لري، یعنی که چیرته مهار شي نه یوازې د کابل، شاید د شاوخوا نورو سیمو د اوبو اړتیا هم ورسره پوره شي، ګر چې ویل سوي چې د کابل شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به اوبه برابر شي، اما شاید که نوې سروې وشي د اوبو ظرفیت ډېر لوړ دی، که چیرته داسې وشي چې په نلونو کې د کابل اوسیدونکو ته تقسیم شي دغه اوبه، نو شاید هغه ډېر وي، ظرفیت ډېر وي. عملا دا د افغانستان غرنی موقعیت ته په کتو، تاسو هلته هغه سیمې سره جغرافیه سره بلد یې، د دغه پروژې عملي کول لپاره ظرفیتونه شته؟ او که ظرفیتونه وي څنګه به دغه پروژه عملي کیږي؟
کولی که ممتازی د افغانستان خصوصا د دغه سیمې توپوګرافي نقشو ته وګورو، دا امکانات ډېر دی په دې چې سالنګ ارتفاع ډېر جګ دی تر کابل، یعنی که چیرې دغه پایپلاینونه جوړ شي یا داسې داسې کانالونه چې سر تړلي، په دې چې موږ نه غواړو چې بیا اوبه تبخیل شي، یعنی باید سر تړلي اوبه انتقال شي، یا په پایپونو کې غټې پایپلاینونو کې انتقال شي، په دې شکل هم د اوبو ضایعات لګي، هم مشکلات د اوبو په سطح د کابل رفقی، یعنی عملی شته. نو په دې شرط چې موږ په دې برخه کې متخصصین ولرو او متخصصین سره کار وکړو، او خصوصا په افغانستان کې لرو او تربیه کو، باید باید تربیه کو، نو په دې شکل باندې کولای شو چې
بله
مشکلات
و نادم سب سلامت اوسه، مننه.
افغانستان پان د دې کافي وبن لري چې نه لري
و سلامات اوسه. د واتس اپ اړیکه مو لږ زرا سامانه د غاک مې یو ځای پریشو، تاسو بیا ورسته بل مصرفیات هم لري، موږ سره مولګي شی به نور پات دي، غواړو چې تاسو ډیر خبري و ورزکه اوریدونکو کې ورسته پښتنې لري، دا تاسو دغه د خبرو جزئیات موږ سره شریکو اوریدونکو هم ستا خو راځي نادم سره بیا اوریدونکو ته نوبات ورکوم، ممکن پښتنه ولري تاسو را سره لاند پاتې سي ستړي مشي، تاسو د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو ناوړی مهرباني وکړئ غږ مواصل دی خبري وکړئ.
محترم اسد الله الدین صاحب سلام تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته عام الله دې وکړي روغ جوړ
به. ډیره مننه اتل سبز مګ دایمي اوریدونکو، ستړي مشي، موږ نن د ژوند پرنګونو کې په وچکالۍ باندې خبري کوو، یا د حقوق کسانو د ژوند پرنګ باندې خبري کوو چې عملا په کور کې د څښاک وبو نه موجودیت سره مخامخ وي.
و قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب ډیره شایسته موضوع انتخاب کړی دی ورځانه، نو یو نړی من ازادي رادیو د محترم کارکونکو څخه دا شایسته موضوع ګان داوړي. دلته محترم اسد الله الدین صاحب، دلته زمر په هلمند ولایت کې هم د سیسمي ساجي مثال د خبرې د اکثر ولسوالۍ څخه، یعنی خلک کډوال شوی دی د وبو د نشټونه څخه، چې مثال د چشنګو به نه دلو دی، و د هلمند د باغران ولسوالۍ دغه من د کیچې محترم اسد الله الدین صاحب د سخت وشکالي سره مثال د خبرې خلک مخامخ او چې اکثره کلی برتوي دی، یعنی دا چې دې لودین صاحب محترم موږ افغانان هم باید چې په خپل ځانو کې ته ما په هوې راول محترم اسد الله لودین صاحب زه چې دلته په اړ یو ځکه ګرځېدلې ما لودین صاحب محترم داخله غم د وبو سره ساعتات نه کې بیا ته کې، نو دا غلي له ملیون چې ساعتات موږ نه کوی، ته خدای پاک د طرفه زه خوش کالي دا باید موږ ساعتات وکړو وبو سره لودین صاحب محترم.
عملا ستاسو په سیمه کې وچکالۍ څومره محسوسه ده؟ اتل صاحب، څاګانې شاوخوا کاریزونه ویلې هغه څه چې په خواوې مثلا لاس 15 کال مخکې ستاسو په یاد سره ممکن هغه څه پاتې دي کنه دغه سرچینې دی وبو په چیدو دي یا په کمیدو دي؟
لو دین صاحب محترم، ما چې په یادې دلته د چمر ژوند کوو، دلته به پر 3 متره پر 4 متره مش بمبې ورته وای، نو دا چې څنګه د وبو استفاده ځنه کوو نلکی اکثره کسان ورته وای دا به 3 متره 4 متره پېټ مشاخي، بس از موږ د کور وبو چې موږ استفاده ځنه کوله شه برابر وبو کولې هغه وبو محترم اسد الله لودین صاحب تقریبا 12 متره 14 متره مش پېټ شاخو لا هغه رقم د پخاره کم وبنه کېدو غن کمې سوي دي. لودین صاحب محترم، ما په فکر نظر باید خلک اچاتو کې دا اچاته چې درته وله و دا غد مش د هلمند د ګرمسیل ولسوالۍ د سفار حوزه د غټ بازار دی محترم اسد الله لودین صاحب، تقریبا 1400 دکان دي دا شاروالی والا ملکیانه سبکړی د هر دکاندار مخته چې داخل د وبو استفادات ځنیوکه، خو بدبختانه لودین صاحب د قسم در تخم چې اکثر وخت دغه شاعت تللی ما مالیدلې د چې دکانداران د اوبو استفاده دغه اوبو څخه خو کې غنلکی دغه اخلاص پرېږدي یعنی دومره هوا په هواي کدو کې نسته چې دغه غنلکی خو دی وتړي چې دغه اوبو دغه سی روانې دغه سلودین صاحب دغه د علمن پرور کې چې اوبو راغلي هم لیدلې چې مثال د علمن ورو د اوبو ډاکې بیا هم خلکو هغه برمی چلاند کړی چې مثال هغه کښته په پونه ورشوا کړی نو ما دې ته هم په هواي خلک په ځان کې راولې د اوبو ذراتیا ته لودین صاحب
کور ودان اتل صاحب سلامت اوسئ اتل صاحب داسې موضوع ته اشاره وکړه چې د خلکو به احتیاطي دا او د اوبو به دریغه مصرف دی وای خاروالې دکاندارانو ته نلکی تیری کړی او هغه دکاندارانې بیا استفاده ترې کوي په حال دا چې کله کله اوبو هم داسې روانې وي نادن صاحب په دې لچې ستاسو غږ دازل سمولرو دغه د خلکو استفاده ته کراشدل ته په دې اروپا کې او به خپې پریمان دي البته دغه اوبو چې د ځمکه د ساتي اوبو دي مثلا بهرونه دي سمندرونه دي تروشي اوبو دي د استفاده ور نه دي خو د ځمکه لاندې اوبو زیرمه فکر کوم پیاوړي ساتري دي دلته داسې بدريغه اوبو نه ورکول کیږي عام خلکو ته یا ولسته مترونه ورته نسب کړی دي هر څوک کده ځمکه لپاره اوبو غواړي مصرف کی کې په کور کې غواړي مصرف کینو د هر قطره یا د هر لیتر په وړاندې دوی مسول دي دوی سره حساب کیږي پیسې ورکي اما په افغانستان کې بیا چې اوبو کم دي دغه سه ولس سره داسې د مسولیت احساس نه کوي ولس ځینې کسان رښتیا هم لکه څنګه چې اتل سبي ویلې د کورونو په ذخیرو کې مثلا اوبو بې ځای به کې کوڅو ته یا مثلا په نور برخو کې اسراف کوي دغه اړخ څومره مهم دی د اوبو په مدیریت کې
اوس خو مثلا کابل کې د مکرویانونو کې د ځایونو کې دولت میترونه نصب کړی دی دولتي ځایونو کې په خوانی مثلا مکرویان دی اما خبره دا ده چې دیو بخښه خبره دا ده چې ځینې خلک چې مثلا بلاکونه جوړوي د دوی لپاره بیا دولت داسې زمينه دغه سوي ده چې یو جذبی څام با جوړ شي چې مثلا بارانونه چې اوریږي دغه پر بامونو باندې دغه بیا رابری شي دغه جذبی څاګانو ته چې بیا د مزکی د اوبو لاندې با تقویا شي اندام دی په پام کې لري چې دا کار وکړي نو سربیر پر دې هم بیا هم ضرورت څه چې ما تاسو ول چې دلته متخصصین ته ضرورت ده دلته داسې مشخص ادارو ته چې د اوبو د مازرې د حل د پاره جوړ شي او دوی وسنجوي چې د کمیلار د کول شي چې د زمزکی لاندې اوبه تقویه شي او د پسلاب په مصرف کې لګو تیتواله راشي او دوی پسلاب اقتصادي اړخ وڅېړي د شانته ضرورت متخصصینو ته دی زه اوس خو تاسو ګورئ چې د افغانستان متاسفانه چې ډیر متخصصین تللی دي او دومره پاتم نه دی خو سربیر پر دې هم مکلفیت لري دولت چې باید تربیه کی او بالاخره په کار واچوي او د دغه مازلې دال د پاره لارې وڅېړي نو افغان ممخ کې ول افغانستان ډېر پوتنسیال لري ان د کابل د پاره د پنجشیر او د سالنګ سندونه او د لوګر سند کې چې د شاتوت بند جوړ شي دا ټول هغه پوتنسیلونه دي چې یعنی د کابل او د پروان ولایتونو حتی د لوګر دوی کولای شي دغه مشکلات دغه پرابلمونه حل کړي یعنی دومره مشکل نه ده
او تاسو د ظرفیت موضوع ته اشاره وکړه په اداروي په اداري لحاظ باندې په خوا فکر کوم په خوانیو حکومتونو کې د اوبو مدیریت ته کار کړي سرویګانې کې د لې وخت نا وخت او دغه سرویګانې او متخصصان چې وو روزل کېدل ترڅو د اوبو د مدیریت لپاره کار وکړي دا محل د طالبانو په حکومت کې تاسو دغه وضعیت ګوري آیا داسې ظرفیتونه شته چې دغه برخه کې کار وکړي او کنه وایي چې کډرونه له افغانستان وتلې دي د برخه ته لازمه توجه نسته
خو زه فکر کوم چې داسې لګ به پاتې مونږ په انرژي او اوبو مربوط پوری واپیکا اداره دولت شي بندونه جوړول د اوبو مسایل به تړل هغه واپیکا فکر نه کوم چې فعال اوس کفاله وي دونه متخصصین نشته نو ډېر دغه شل کال چې متخصص تربیه شو و اکثریت متق وته د افغانستان مخ د دیم چې و مثلا د کابل پانتونیا د پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټی د نور ماسات دا فاروق تحصیلان چې یو یا شوروي اتحادیه ده هندوستان اونو زاین راتله اکثر یا نه دی راغلی چې راغلی هم دی بیا وطن پریخی دیر لک خلق پات دی یعنی بیا هم امکانات شتا چی زمینه در تحصیل پر دی برخو که باید مسائی سوز مثلا قزاقستان دیر لیمه دی چی لیوال دی چی مثلا افغانستان دوی تا وروس پاری محصولین معرفی که چی دوی تربیه که هندوستان دا غواری چی ویسی یعنی زینی وادون پا دی دغا دی لیوال دی چی مرست رو که مثلا قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان دا وادون تجربی لیری مخ پلا پا قرغزستان که کار کری پا بندونی که کار کری یا تا مرکز دی تایقاتی کمپلیکسی و پنوم دی چی نمبر یو چی اغا بیا دا مرکزی آسیا دا فیلیال سر چی پا تاشکند که وصل و یعنی هغه اوس هم هغه امکانات لري دوی تجربه لري که مونږ وغواړو د دوی د تجربې نه استفاده وکړو یا مونږ مثلا د محصلینو هلته واستوو یا د دوی نه مرسته وغواړو یا د دوی متخصصین دعوت کړو دلته دوی په ټیټه کچه دوی په سره په لږ مو
بله کور ودان سلامت اوسئ محترم نادم صاحب استاس وړي که هم سامانه ده شاوخوا شل دقیقې مجمنه کړې و چې راځي به خبرونې تازه که استاسو بیا نور مصرفیتونه دي بل خبرونې تازه له تاسو نه مننه کوو کور ودان چې په دې خبرونې کې مرا سره ګډون وکړ او ریدونکو د ژوند رنگونو پروګرام دی د هغو کسانو یا د هغو افغانانو د ژوند پر رنگ خبرې کوو چې د اوبو له کمښت سره عملاً داسو ګریوان دي په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه ملیونی خار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي دا اندېښنې وروسته تر هغه زیات شوې چې د میرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې ویل چې 2023 کال کې به کابل د نړۍ لومړنی عصري خار وي چې اوبه به پکې نه وي دغه موسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللې دي د طالبانو د حکومت چارواکو دغه اندېښنې تایید یا رد کړي نه دي په دې اړه یو راپور اورو ورپسې بیا راځو لاوریدونکو سره خبرې کوو چې دوی د اوبو په موندلو کې څه ستونزې ګالي اوبه د ژوند سرچینه خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبو ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبو پیدا کړي
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاښت ته اوبو هم تروشي شوې دي هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې اوبو پریمانه او ژوند اسانه وو
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دالامان کې اوسېدلو موږ هم داسې یو لوکل سا درلود یعنی داسې سا اوسې ګرارۍ یې درلود او چکم کته کړی و یعنی ټول اولی هم د دې نه اوبو کېده مشکلات د اوبو ډېر کم و 15 کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی اوس برمه وهلی سا یې تقریبا 40 متره کیندلی
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي
هغه د کوچنیواله قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې د سیاسي درلود سي ګراري وو د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې وو قلی شاده کې هم داسې وو
یا وخت له اوبو ډک د غخار کې اوس اکثره څاګانی وچه او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردانه دي د الوخیل اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیا وړ اوبه په بای اخلي
سلويخ متر سم وهلې و یوازې موږ نه شاو خو ټولو غونډین وهلې د غم دغمره څاګانی اوبه ورستر بلی کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناست وچ کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به اوبه خلو او بیا به خپل مشکل را فکونو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار رو باسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د میرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړې چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي مرسی کورپس ویلی په تیرو لاسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کاچا 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسی کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلاب